زه غي خوخه وا مېری ته لو خرج تا کله چې ما خاله کارونه کیدل دې هي سونه من لا وای ته وای چونی شي ته بایت ما سره اوسې د تیمه مزدوري او کایز ما کارو کای ما ته ډوډۍ په حق کې ما ته کارونه کای نه ته د حق نه لری شتلا خیال ته په دې دې ظلمونه کوله ما د خپل پستر ګری دي د ظلمونه د ظلمونه هسه ظلمونه و چې په سهار به په سالور بجو پنځه بجو په سواله یعنی د کور کارونه سم دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول شي د ځان ته یو لباس واخلي یو کالي یو جوړه کالي نیوی کالي ځان ته واخلي د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کانو شو کولای حتی خپل مشمان لپاره یو سن شخصي سلای خپل مور خپل ورور خپل خور لپاره یو جامع شخصي سلای یو ورځ خپل ورور ته فقط یو باکس چې ورور روان وو ته ایران ته فقط یو باکس ورته خسته وو نو یو کارونه سره کړی چې دریم ورځ ورته ډوډۍ نه ورکول دا خو خې دا کار کوم چې تا ول خپل ورور ته یو ځان باکس خسته ته خپل یو خزه یې باید یو بل خزه درکې دا خو نه کیږي چې خزه په خزه ظلم کوي ته خپل خزه یې تا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامع لیدلې ده نو ته ول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولی دونه په ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅ کله بل څه ته ظلم نه کوي له یو بل مشکلات نه پويږي چې خو ځکه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخې د خسر د میړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخې د کارونه کوي چې ته مې د تکړې چې ته ما کارو کوي
د پهمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور په اکل وای چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواخې او د لیور د خځو له خوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته حمله ذهن څخه ندی وتلی
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمیده که چې زما مور واده شوې وو په کور کې زما نیا چې د مور می خوښې شي دا و او زما د دوه ترونو خځې وي مور می د کور له کار سره دومره بلد نه و زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ و بیا به چې زما مور نشوي کوي نیا به می د ترلو خزو سره ورته وي خواته شوي دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلې له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي خو سم چې کومه نجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پېرولي اکثره کور کار زیات پې کوي پټوي کار پې کوي غوو کار پې کوي نو هغسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې پې بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي وهل کېږي د لیور له خوا د خواښې خسر له خوا او بیا یا میړه ته خودل کېږي میړه سره اړیکې خرابېږي نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي خټې په ښځو کوي غواو کار په ښځو کوي او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبې کلیوالي سیمو کې
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه یا هغه لږ پسیږي نه لوي زه به خپله په خوښه واده کوم هغه لږ زی خپل په خوښه واده کوي هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي خپل انګور سره لکه جګړې وي جنگ وي ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه یې ته زما په خوښه دلته کور کې نه یې راغلی زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وم هغه لږ مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه مساتي خپله مور مساتي دا هغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي چې مور ته بېله خرچه راوړي خور ته لکه مور ته نور کورنۍ ته خپلې ښځې ته بېله چې دا ډېره سخته ده یو هلک نه همدغه عوامل دي او بله دا دي چې اوس مکتبونه بند دي جنکي نشي کولی چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدله کېږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي خسته کېږي د کارونه دغه نه د مور فرمان شي کولی، هغه مور پسېږي خپله لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسېږي د کور کارونه به کوي، هغه جینۍ چې د پله درس پسې خفه دی هغه تشویش کوي، د هغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډېره دردوره ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خرابې دي، چون شرایط خراب دی، کاروبار نشته دی، نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دی بار نشته دی چې هغه کار وکړي، لکه چې څه د هغه ښځه غواړي د هغه بچی غواړي هغه نشي کولی چې د هغې خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه ښځه چې پسېږي خپل خاوند ته خو څه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغه څه دي، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسېږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي کالي غواړي یا خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسېږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسېږي ورندر سره جګړې کوي چې زما کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس ستا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاري وي که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خواست چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې مور پسېږي خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبوره کېږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره، بس همدغه عواملونه دي چې دا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره خشونت وکړي، دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څېر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچ چا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت که وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې ته میړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما د پاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیدې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ و خشونت و بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت چا دغه دومره پاملرنه کړې، او نه دغه سور په عناناتو ته چې کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا په کم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته لاندې وي، لکه د خاشې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وایي هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه لې شمې سره مې مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی وي او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقدهیي شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی وي هغه کوي. او عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چېرې قدرت ته ورسېږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوی ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپلې نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي. نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نه شي کولای له خپل خاوند سره چې هغه څه ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نه شي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي؟ په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله اوس که یو کور ته یو ناوې راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. منگ انسانان دغا خپل ظلمونه چی پا مخ شوی کو مخ دی چی پا منگ که دیاروائی لار نظر جوڑی شوی دی منگ تل غالو دا پا منفی شکل تخلیه کرو او زانور چه خلاص کو پا منفی شکل دا مانا لکه پا ما ظلم شوی دا زهم باید ظلم وکرم تر چوز دا اغا خپل رامخ اغا سکون تا ورسیگم، خدای منفی شکل دا. او دیر کم انسانان دی چی قوی دی او اغا پا مثبت شکل باندی ابراز زوی، لکه مثلا پا ما ظلم شوی دا زنب اگدم پا بل چه ظلم موسی پا ما د یو خزی لطرف ظلم شوی دز نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي. او دا از فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب چپیډې جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي هر خاص تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. د ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. د موږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یوه خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې د ظلم کېږي او دا چوپاته کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جړای وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنگ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې په ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه ست خپله مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بلې سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنگ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي، هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت،
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورشندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواوو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږې چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅرکي غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اور غورځونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اور غورځونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتشفشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تېره بیا د سیسلي او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنري ټاپوګان ټول په تېر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونه او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، د بری و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکی بند یا د کجکی کاسه دا پکې دل غواړي تر څو ډیرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. با باد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده، او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو، او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسنل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده، هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي، او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره، د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول و او یاوړل او راوړل د حیواناتو په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل و نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کروړ تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.